درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زکونکو، ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د انتقالي فلزات، چې د یو سلو دوه شپېتم صفحې څخه پیل تر یو سلو اته شپېتم صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زکونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و المونیم و د المونیم مهم مرکبات و تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو، چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري، چې تقریبا اته شپېته عنصرونه، چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو، چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د فهمدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی، چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه او ښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده، چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په درلودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثنا او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډي بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي و هم د ستندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دی چې د دې عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفي ده او بل دوی چې دي انتقالي فلزات یا د ډي بلاک عناصر چې دي هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دي د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه نو ځکه انکو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوچی مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنگای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک د ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندر کیږي چې سلور اشاره او فیصدی د ځمکه پکشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت هیماتایتیت منګنایتیت دی په د پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش شي ترې لاسته راوړل شي نو زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ او تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شی ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید. او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چېرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شی سي تجزیه سي په آخر کې، یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راغله. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده باندې موندل کېږي، خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کېږي. داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي، وروسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کښې کېدای شي چې ګډ واوسي، تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کښې لږ څه هم غوړي هم که چېرې ور زیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي، او کاني یا هم تیږې چې دی هغه خپله په لمبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چې شکېږي ښکته راځي، او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولی شو چې مس لاسته راوړو، او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو څه کوو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي، او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چې کړې رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفاید چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي، او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیس په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې څه سي په لاس راوړل سي، یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفاید لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د مسو سلفاید په لاس راکوي، او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویله په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو ویل چې د مسو سلفاید راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات دي د تیزابو سره، که چېرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، او که چېرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفاید په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي، او که چېرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفاید او دوه مالیکولو اوبه او سلفر ډای اکساید ترې څه کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي، سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي، او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت سره چې کېږي داسې ترسره کېږي. موږ تاسو کولای سو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطېږي، بي ګروپ، لنتنایدونه، اوکتنایدونه، هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی، کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د 168 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی سي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیک اسید، چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک کاسید ده چې خپل د سرکې د لنتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، گاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چش شوی ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب یې چش کړی ده، پلاس را کړی ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابېږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګزاري کېږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې چیش سي تعویز سي، او خپله د اسید کلمه به په اخیر کې پرې اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته وی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه چش کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوع هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوع هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزابو او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چش کېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د سوال څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چش کېږي موندل کېږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوې هایدروجني اړیکې هم شتون لري، نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کېږي ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیس کېږي. چې کله هایدرولیس د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیس سي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل تازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اوکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اوکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي. چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لرني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عمل ترسره کېږي د هغوی تر منځ. چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه ده چې د مالیکولي فورمول د اسیتیک اسید اکزالیک اسید مالونیک اسید شحمی تیزابونه هم دی ترتیب سره پالمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولی فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولرئ.